څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی. السلام علیکم. نن د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد د طالب مرکچانو له مشرانو سره کتلی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا اخته شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربان برانز او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. ملګري ملتونه د اکتوبر دویمه نیټه چې نن ده، د نه تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ هم ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي، دغو خبرو کې چې پرون ماښام تر سره شوې، د سولې بهیر پر پرمختګونو او ننګونو بحث شوی.
په دې لیدنه کې د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مذاکراتو په اړه، د ورستیو پرمختګونو په اړه، د ګواښونو، اندېښنو او د موافقت د فرصتونو په هکله د دې مذاکراتو بحث او تبادل نظر وکړو. سفیرانو د خپل اړخه د سولې د بهیر د ملاتړ ډاډ ورکړ.
دوحه کې د دولت او طالبانو خبرې په ظاهره یو څه لانجمنې شوې دي او دواړه لوري تر اوسه د عمومي بحث پر اجنډا او تګلارې نه دي سلا شوې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی او هلته د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د دغې ډلې له مشر مرکچي عبدالحکیم حقانی سره کتلی دي. لا معلومه نه ده چې د خلیلزاد منځګړیتوب به دوحه کې د اختلافونو له هواري سره مرسته وکړي او کنه. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان په بخښنه سره سکاټ میلر وایي، دوحه کې د سولې د هڅو له دوام سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. میلر دا څرګندونې پرون بلخ ولایت ته د سفر پر مهال وکړې. هغه سفر کې چې د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هم ورسره وو. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې د جنرال میلر له قوله لیکلي، که څه هم افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي خو بریاوې لري. څو شمالي ولایتونو ته د دغه سفر هدف د امنیتي وضعیت ارزول ښودل شوي دي. له دې وړاندې بیا طالبانو ادعا کړې وه چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري او د افغان ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ډیر ژر به د قرنطین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ولسمشر ډاکټر سین کونلی په یوه اعلامیه کې ویلي، ټرمپ او میرمنې اوس ښه دي او له کووېډ 19 ناروغۍ نه د رغېدو موده به په سپینې ماڼۍ کې دننه خپل کور کې تېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وروسته ډونالد ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا بریالي کېدو هیله لري. سپینې ماڼۍ نن د ټرمپ د کارونو نوی مهالویش خپور کړ. د مهالویش کې د هغه سفر نه دی شامل چې یوې غونډه کې د ګډون په هدف فلوریدا ته پلان کړی وو. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ مظاهرې شوې دي. د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر تېره یکشنبه د آذربایجان او ارمنستان جګړه ونښته چې تر اوسه پکې دواړو لورو ته د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې پر سړکونو لسګونه ایرانیان ورښیي چې په آذري ژبه شعارونه ورکوي. د مظاهرهچیانو یو شعار دا دی چې قرباغ زموږ دی او زموږ به وي. ازادي راډیو لا د دغو ویډیوګانو کاروالی نشي تاییدولی. راپورونه وایي چې په ځینو ښارونو کې مظاهرهچیان له پولیسو سره نښتي او د اعتراض پر مهال 8 ډیر ستنه نیول شوي هم دي. او د اوکراین چارواکي وای په ختیځ سیمه لوهانسک کې د ځنګل سخت اور لکتر لگا نه کسان وژلی دي. تر اوسه له دې کبله ولس کسان روغتونونو کې بستر شوي خو لسګونه نور ژغورل شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره دولتي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي اور په څو ولسوالیو کې لګیدلی او دوه دیرش کلي یې له خطر سره مخامخ کړي دي. تر اوسه د دغه اور لامل چې د سپتمبر په دیرشمه بل شوی نه دی معلوم، خو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو اور غورځونکي مرمۍ، ډیره ګرمه هوا، بادونه او له اور نه مسؤوله استفاده یې د شونو لاملونو په توګه یاد شوي دي. دغه اور په 10,000 هکتار ځمکه بل شوی چې د مړه کېدو لپاره یې د ځمکې او هوا له لارې مسؤولین لاس په کار شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې د جګړې کمې شي، اوربند وشي. وړاندې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې. په افغانانو کې د عدم تشدد مخکش باچا خان و. د چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د باچا خان مبارزه رنگ راوړی.
دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي.
خوسته یو پر اوربند ټینګار وکړ.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی.
د سولې په نوم پترین کوټ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
ټول ځوانانو ته مې دا هیله ده چې راسي سولې ته غاړه کښېږدي او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه. انټونیو ګوتیرش نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کورونا وبا په نړۍ کې د اوربند اړتیا نور هم زیاته کړې ده. په افغانستان کې هم چې له اوږدې مودې راهیسې په کې خونړۍ جګړه روانه ده، ملګرو ملتونو د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي. په سټډیو کې راسره دی انصر، مهرباني.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. دا عدم تشدد نړیواله ورځ هر کال د دې فلسفې د یو مخکخ پلوی او د هند خپلواکۍ د لارښود مهاتما ګاندي د زوکړې په ورځ لمانځل کیږي. سکل دا ورځ په داسې حال کې راځي چې نړۍ د جګړو سربیره د کرونا له نړیوالې وبا سره هم مخ ده. انټونی ګوتیرش په نړۍ کې د کرونا وبا ته په اشاره وویل:
Today we need a new push by the international
نن موږ د نړیوالې ټولنې لخوا په ټوله نړۍ کې د اوربند لپاره یو نوی خوځښت اړتیا لرو چې د دې کال تر پایه پوری دا په یو واقعیت بدل کړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کرونا د وبا په پیل کې هم په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته ملګرو ملتونو وویل چې په منځني ختیځ کې د یو شمېر جګړه کې ښکېلو لورو په شمول نږدې شلو وسلوالو لورو د دوی د اوربند غوښتنه منلې ده. خو د افغانستان د جګړې د بیلابیلو خواوو په شمول د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې جګړه کې ښکېلو طرفونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته چې په نړۍ کې د اوربند په اړه کړې وه مثبت ځواب ونه وایه. دا عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې انټونی ګوتیرش هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به یو نوی خوځښت راشي او د کال تر پایه به په نړۍ کې اوربند ته ورسیږو.
زه په دې کال کې په افغانستان کې دوه ځلې اوربند هڅولی یم. په داسې حال کې چې خبرې مخکې ځي، زه د داسې هڅو په دوه چنده کېدو ټینګار کوم چې ولس خوندي شي، کړکېچ راکم شي، څو د خلکو ژوند وژغورل شي او د خبرو لپاره یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
دا خبرې انټونی ګوتیرس تر دې مخکې هغه مهال کړې وې چې کله په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې او په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتې و چې جګړه دې ودرېږي، چې د ده په وینا هم به د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شي او هم به د عامو افغانانو ژوند خوندي شي.
په نړۍ کې مو د عدم تشدد د ورځې په مناسبت د اجمل اند په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې واورېدې. تاوتریخوالی ځان په خپله تعریفوي هغه څه چې زور او وسلو ته پکې اړتیا پیدا کېږي. عدم تشدد باید د دې سرچپه وي. که دا د یوې نظریې په توګه جلا تعریفولی شو، د ازادي راډیو ایډیټر داود جنبش دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي او شنونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم، عدم تشدد داسې راپېژني؟
عدم تشدد په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو دپاره د خلکو سره ولسي انتجام له لارې، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو له لارې، د خپلو برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو له لارې خپلو موخو ته د رسېدو لار ده. کیدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یوه ټولنه باندې خپله مفکوره خپله نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور په مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپای که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثې آرګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه قانع کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
د مهاتما ګاندی مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو او بریالی هم شوه. نورو ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی باله شو. مهاتما ګاندی خپله یو ځای کې ویلي چې د مبارزه زمانه سخته، ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نه شوه که نور علتونه یې درلودل؟
ګوري، کله چې موږ د بریا بحث کوو، دلته بریا معنی دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسې ترلاسه کړئ او تاسې کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسې کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالله خان باچا خان په خپله مبارزه کې ناکامه نه و، هغه یو بریالی مبارز و. او د هغې لامل دا دی چې کومه ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنې سره چې ګاندي پکې د خپل ولس سره مخ و، ډېر توپیر یې درلود. د ګاندي په ټولنه کې تر ډېره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و، لیکن د باچا خان چې کومه ټولنه کې مبارزه کوله، هلته د سواد فوق العاده کمی و، په عین حال کې تشدد پکې بیخي اوج و. په داسې ټولنه کې تاسې د خدای خدمتګار غوندې او خوځښت منځته راوړل، داسې پکې کوم ډېره غټه لاسته راوړنه ده. تاسې وګورئ، د باچا خان د مبارزې نه را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خوځښتونه رایجېدل، دا خپله ډېره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسې نه شي ویشلی چې که چیرې باچا خان حکومت قایم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړ کړ، نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هېروئ چې ګاندي په څو فرنټ باندې، په څو اړخونو باندې په کړکېچ چپېلو، د پنجابي استعمار سره مخه وه. انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم او هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت و، هغه ترلاسه کړي، همداراز آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زغو په لومړی دا استدلال کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه.
نو که تاسې دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډېر ترخه دي که د مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه، موږ او تاسې د دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجموعه، دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي. او تاسې وګورئ چې بسته سټیټ یا یو نظام هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم، د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا ولسمشر په کورونا اخته شوی او یوه څېړنه ښیي چې له کورونا سره په نړۍ کې د کم عمره نجونو ودونه زیات شوي دي. خو له یوې خبرتیا وروسته خوست ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر خوستیو شزو په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. خوستیو میرمنو په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه، له نړیوالو هم په دې برخه کې د مرستې هیله وکړه. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
خوستوی خزو د سولې پاړه جوړ شوی غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ښځو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبرې وي او هم د جګړه روانه وي. دوی لاس په لاس د اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په یولس کې دوه شیان نه نیول کېږي، ورته سولې خبرې روان، دلته جنګ روان دی. جنګ نوره بس دی، موږ جنګ نه غواړو. جنګ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنګ موږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا دسیسې دی چې موږ ته جوړې شوې دي. ای سولې په نوم سره موږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اړخونو ته، دغه موږ لکه یو نوتی په قسم ته چې موږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
د اجمین پروم یوه بله خوستۍ خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله رانه شي موږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راوله سوله موږ د پوره ابدي سرمایه ده. موږ ټولې خوستۍ مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا پر میوې خوستواري ویل د سولې لپاره د ښځې، نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري. او بل چې دا وه چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي، هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسېږي.
د ګلالۍ پروم یوه بله مدني فعاله وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي، دوی د تبارک په نیت پسه قرباني کړه. د خوست
ټولې مېرمنې د دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیواله دي، د سولې د راتلو په هیله دي. او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سر ته ورسېږي، نو د دې په پار مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر په 28مه د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او میرمنې کورونا نیولې دي. ډونالد ټرمپ نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ده او د لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د کووید 19 معاینه مثبته راوتلې او دواړه ځانونه قرنطینوي. صفی الله سنګزی راپور لري.
ډونالد ټرمپ په کرونا اخته شوی او قرنطین کیږي. د ټرمپ د کووید 19 معاینه داسې وخت مثبته ختلې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې. ټرمپ څو ساعته مخکې په خپل ټویټر تایید کړ چې د یو لومړی میرمن په کرونا اخته شوی. هغه زیاته کړې چې دواړه به د قرنطین او د درملنې پروسه ژر پیل کړي. ټرمپ هیله ښودلې چې دواړه به له دې مرحلې په ګډه ووځي. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په خپل ټویټر لیکلي لکه څنګه چې په ګڼو امریکایانو تیره شوې، دی او ولسمشر هم په کرونا اخته شوي او په کور کې به قرنطین کیږي. هغې زیاته کړې چې وضع یې ښه ده او هیله منه ده چې ټول ځانونه خوندي کړي. د ولسمشر ټرمپ معالج ډاکټر شان کانلی په یو بیان کې ویلي ولسمشر او لومړی میرمن دواړه ښه دي او پلان لري چې د خپلې درملنې پر مهال په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. کانلی زیاته کړې ټول د مطمئن اوسي چې ولسمشر ټرمپ به د درملنې پر مهال خپلې ټولې دندې ترسره کوي. دا لا نه ده روښانه چې ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن د کووید 19 ناروغۍ کومې نښې لري که څنګه. دا چې د ټرمپ د کرونا معاینه مثبته راوتلې اندېښنه یې رامنځته کړي چې د هغه نږدې همکاران، د حکومت لوړپوړي کسان به هم ښایي په کرونا اخته شوي وي او باید قرنطین شي. د ټرمپ څو ساعته مخکې د هغه یو لوړپوړي سلاکار هوپ هیکس هم په کرونا اخته شوی. اغلی هیکس دا یوه وروستۍ اونۍ څو واره له ټرمپ سره یو ځای سفرونه کړي. وروستۍ وار ټرمپ او هیکس د سپتمبر په 13مه د مینسوتا یوې غونډې ته ورغلی وو او تر هغې یوه ورځ مخکې د سپتمبر په 9مه د کلیولند د مناظرې لپاره هم په الوتکه کې سفر کړی. ټرمپ مخکې له دې چې معاینه یې مثبته راووځي فاکس نیوز ته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې د او میرمن یې دواړو معاینه ورکړې، ځکه له هوپ سره یې ډېر وخت تیر کړی. ټرمپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاینی منډو ترړو په اوج کې په کرونا اخته شوی. د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په درېمه کېږي او معلومه نه ده چې ټرمپ چې د نظر پوښتنو په اساس له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن نه نمرې شاته پاتې کمپاین څنګه مخته وړي. د راپورونو په اساس په څلور اویا کلن ټرمپ چې ونه لوړه او وزن زیات بلل شوی ښایي دا ویروس په سختۍ تیر شي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر دې دمه له 2,200,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 208,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ په کرونا ویروس اخته شوي دي. د کرونا په اړه د یوې څېړنې راپور لرو. سیف د چلډرن ماسیسې د کم عمر نجونو پر ژوند د کرونا ویروس د اغېز په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنیز راپور کې څرګنده شوې چې د دې وبا له کبله په کم عمر د نجونو ودونه تر مخکینیو اټکلونو ډېر شوي دي. اسمت سروان راپور لري.
سیف د چلډرن مؤسسه وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د اقتصادي اغېزو په نتیجه کې به په روان 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې شایع شاوخوا 15,000,000 نورې نجونې په کم عمر ودونو ته اړ ایستل شي او 1,000,000 نورې به امیندوارې شي. په دې توګه به په کم عمر د نجونو د جبري ودونو فیصدي له 3 تر 4 پورې لوړه شي چې دا تر مخکینی اټکل شوي اندازې ډېر شمیر دی. سیفتي چلډرن وایي سره له دې چې دا اټکل هم ډېر په احتیاط شوی خو په کم عمر د نجونو د ودونو او امیندوارۍ په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي چې له دې کبله به ډېر نجونې له زده کړو پاتې شي. دا مسئله په هغه پلان کې پرمختګ رو کوي چې پر اساس په 15 کلونو کې په کم عمر د ودونو شمیر کمی شي. سیفتي چلډرن وایي اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به نږدې 2,500,000 نوري کم عمر نجونې واده شي خو په مجموع کې به په راتلونکو 15 کلونو کې هر کال په متوسط ډول 85,000,000 او 4,000,000 کم عمر نجونې واده شي. د دې مؤسسې پر اساس سږ کال به د تناسب خلاف په جنوبي آسیا کې په کم عمر د نجونو د ودونو فیصدي تر ټولو ډېره وي، ورپسې لاتینه امریکا او کارابیان یاد شوي. همداراز په ختیځه آسیا کې هم د دې ډول پیښو د ډېرېدو اټکل کېږي. د کرونا ویروس د اغېز په اړه د سیف د چلډرن د شننې پر اساس هر کال په کم عمر تر 2,000,000 ډېر نجونې ودی شي چې د هغو په منځ کې د 2,000,000 عمرونه تر 1,500,000 کم دي. د دې راپور له مخې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د 1,600,000,000 ماشومانو زده کړې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي او په افریقا کې د ایبولا ناروغۍ تجربه شوي چې ګڼ ماشومان بیا د عمر تر پایه ښوونځیو ته نه لاړل. سیف د چلډرن دا هم ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په لړ کې د جنسیت پر اساس تشدد هم زیات شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
او سجی راډو په منځنۍ سپه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې سجی راډو د اف ام په 0.5 نیولای شي. دا سجی راډو په روانه خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس هم یو شمېر پیغامونه چې سجی راډو ته تاسو راستولې دي او په هغه ماشین کې چې ستاسو پیغامونه ثبتوي هلته ثبت شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت څخه خبره کوم. نوم یې ګلاب دی. د دې ورځې خبرې مونږ کوم پیغامونه سري مونږ د ولایت څخه دا ازو او خیل لرو چې د ننګرهار ولایت تر خمت راځه سجر سجره حجي حالات راوګرځي توګور راوځل په زرګونو مسافر باندې اوړي او د پاکستان ورو څخه تر سړي او څنګه سره دا نو تر دې خلک وایي او تکي مونږ د ولایت څخه دا چې څنګه ګوري را خلی چې تړلې د دې ورځې خبرې مونږ
محترمین رو نه دغه خواهش دی دغه ارزو ده موږ د نن ولایت نه غالي ولسوالۍ چنجي په سیمه کې د ملنګ اسا په کلي کې مکتب نه لرو. موږ د رئیس اخرید څخه د نن د ولایت څخه دا غوښتنه کوو موږ ته یو دانه مکتب منظور کړي کړی او څخه هیله لرو چې دغه زموږ پیغام نشر کړي په درنښت
د غزنی څخه تاسو ته په تماس کې یم. دلته د مخابراتي شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوم، نو د مخابراتي شبکو د مسؤلینو نه هم دا خواهش ده چې دغه مشکل حل کړي. تغییرات په سیمه او پښتونآباد هېڅ ځای هم کار نه کوم.
د اتشل کال مخکې حالاتو سره د رسنیز لاسرسی او د ازادي د بیان د دې چې کوم کیفیت او کوم انداز و، نن د سولې د تکمیل نه وروسته یا د سولې په جریان کې د دې باره کې چا تضمین ورکړی چې راز د بیان حقوق به په خپل حال پاتې کیږي او د رسنیز کیفیت به یا پیاوړی کیږي یا به د ډېر نم ښه کیږي نه چې پس شاته پاتې شي؟ د دې رسنیز او د بیان د ازادۍ په هکله د ملي سطح باندې تضمین څوک به ورکړي او بیا به د دې تعقیب چې مخالفت تو تخلف پکې ونشي دا به بیا څوک وکړي؟ دا یو سوال نه دی، هغه مراجع چې په دې کې داخلي دي او مسؤلیت لري، نو چې په دې اکلا او نظریات ملت ته قوم ته افغانانو ته څرګند کړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. یو یادونه وکړم چې سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام د کابل په وخت دوه بجې پیل شي. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري او همدارس د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیل منو پښتنې وکړي. په روسیو کې په افغانستان کې ژباړې زیات شوي دي او د دې لپاره چې د چاپ امکانات هم زیات شوي دي، نو ګڼ کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه چاپ شوي دي. د ټلیفون شمیرې به تر شنه اسمان لاندې پروګرام په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو. اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا غواړي چې په موبایل کې د ټلیفون شمیرې ثبت کړي، نو زه به کورنۍ شمیرې درته ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې دي 0909203540. بل شمیره ده 0908225555. نړیواله شمیره مو ده 0042022145001. دا شمیرې سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام په وخت هم د خبرونې وړاندې کوونکي تاسو ته اعلانوي. دا پروګرام ژباړې ته اختصاص شوی دی چې کوم کتابونه او آثار په افغانستان کې ژباړل کیږي افغان ژبو ته. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې لکه څرنګه چې مو وویل د ټلیفون له لارې او د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. او که د ژباړې په ارتباط د ځینې وړاندیزونه لري، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره هم شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
میرویس زاهد د ناویل ولسوالی لیکلی دی چې زما پیغامونه پوره ولولي او په همدغه پیغام کې نور څه نه دي لیکلي، صرف همدومره یې لیکلي دي. دانش افغان له ننګرهار لیکي حکومت باید د غریبو د لاسنیوي لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. عبدالنافع افغان لیکي د قطر په خبرو کې باید د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. سمون له زابل پراستول سمس کې لیکلي له طالبانو او حکومت نه غواړم چې اوربند وکړي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ لیکلي دي په جګړې ستونزې نه حل کیږي، که چیرته حل کیدلی په تیرو 16 کلونو کې به هواره شوی وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره یو پوښتنه کړې ده. دی لیکي چې په پراګ کې د کورونا له امله بندیزونه لګول کیږي، نو د ازادي راډیو خپرونې کابل ته انتقالی شي؟ نه، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ باندې د چک جمهوریت په بیلابیلو سیمو کې د کورونا وبا د خپرېدو له امله یو لړ بندیزونه ولګول شي. دا بندیزونه د ازادي راډیو خبرونو کې شاید تاسو اوریدلی وي محدود دي، په ځینو شیانو لګېدلی دي. مثلا سپورټي لوبې باید څوک ونه ګوري، نندارچیان ور نشي. همداراز د لیسې دورې زده کوونکي رخصت شوي دي او له کوره به د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي او د کوټو دننه باید تر لاسو ډیر کسان یو ځای نه وي او بهر باید تر ډیر شو زیات یو ځای نشي تر څو د کورونا وبا د پراخېدو مخه ونیول شي. حکمت الله حماس لنا دلیل کل تشدد باید کم شي او بین الافغاني خبري ژر پیل شي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی دی د سولې خبرونه خبرو ته زړیر خوشبینه ام افغانان دی ناهیل کیشنه. احمد الله له میوند لیکلی موش پیاز کرلی په کاروندو کې خرابې شي د افغانستان د پیازو تجارت پاکستان ته روان دی کنه دی. د ازادي راډیو خبریالان به دا خبر اوري او که چیرته وشو دا موضوع به پسې تعقیب کړو. تر دغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم په دې اړه معلومات نه لرم. بشیر حبیبزی لازرې ولسوالۍ لیکلي دی د سولو خبرو ډیر وخت ونیس تر اوسه له اجنډا نه ده معلومه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې ده. ګوتریش د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، د سږ کال تر پایه اوربان به رنځ او قحطۍ کمه او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو له سفیرانو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په دغې غونډه کې سفیرانو د افغانستان د سولې له خبرو ملاتړ څرګند کړی دی. په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي دوحه کې د سولې د هڅو له دوام سره سره وسلوال مخالفان لا هم د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمنې میلانیا ټرمپ کورونا ویروس اخته شول. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ډیر ژر به د قرنټین او درملنې لړۍ پیل کړي. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون څو ښارونو کې له ارمنستان سره په شخړه کې د آذربایجان په ملاتړ نن مظاهرې وشوې. د مظاهرو پر مهال اخوډب هم شوی او ویل کېږي چې پولیسو اته دیرس مظاهره چان نیولي. او د اوکراین چارواکي وایي په ختیځه سیمه لوهانس کې د ځنګله سخت اور لږ تر لږه نه کسان وژلې دي.
د روزګان د سولې په نوم د والیبال دیرش ورځنۍ سیالۍ د توپان لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د سپورت آمریت په دغه ولایت کې وای په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه. د دغه آمریت چارواکي څرګندوي له دې لوبو څخه یې هدف شکیلو خواو ته د سولې پیغام و. په دې اړه نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د والیبال د دې سورځنی سیالي په ترینکوټ کې د یو خټین زاړه سرای په حویلی کې تر سره کیږي. وخت د مازیګر دی او لمر هم پر لوېدو دی. سلګونه کسان د یاد کور د نړېدلو دیوالونو سیرو ته او د یاد کور تر څنګ د دوکانونو پر بامونو ناست کې او د یاد لوبو د وروستۍ فاینل لوبې ننداره کوي. د دې زاړه کور په حویلۍ کې چې په تور او سرو لباسونو کې ځوانان په لوبو بوخت کې تر څنګ یې پر دیوالونو یو شمیر بینرونه هم ځړیږي. پر هغه بینرونو لیکل سوي دي، ورزش د صحت ضامن دی، په یووالي کې ژوند وکړي، څو پرمختګ وکړي، موږ نور له جګړو ستړي سوي یو، سوله غواړو. د اوروزګان د سپورټ امیر قدرت الله الفت د یادو پایلوبو د مراسمو پر مهال ویل چې په یادو سیالیو کې شپاړس لوبډلو برخه اخیستې وه، چې لومړی مقامي طوفان لوبډلې، دوهم امیریتي ورزشي او دریم شریف لوبډلې خپل کړ.
د جې څخه مدا هدف وو چې موږ د سولې درمانه تر نامه لاندې د بایزت سولې تر نامه لاندې دغه ټولنیز په لار اچولې وو. نو موږ غواړو چې نور دغه جنگونه په افغانستان کې خصوصا په روزګان کې دغه جنگونه ورک شي.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وو زیات خوشاله دي او وایي چې د ورزش په مرسته به ځان تر سولې رسوي.
میرو په ولادې تقریبا یو میاشت وخت ونیو او نو دا یو میاشت موږ وکول چې اول مقام خپل کړي. ټول ځوانانو ته مې دا اله ده چې راسي سوځي ته غاړه کښې دی او جنګ جګړو سره لاس واخلي او هر یو ورورګوي لاس ورکړي.
لدی سره د غلوب لیدو ته سلګونه ننداره چان چې هم راغلی و زیات خوشاله دي. وای خپل فکر په همدی لوب جوړوي. دوی ازادي راډیو ته داسي وویل
می عبدالله دی او خپل د والیبال لپاره دلته د ننداري لپاره راغلی وم ډیر زیات خوشاله ده دغه رقم لوب څخه موږ افغانستان جدید ټولو ګډ کور دی نو جنگ چې دی کومه پایله نه لري شو پایله نه لري
نو می ستانه دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم دماغ فشار مون ډیر د جنگور د غکړې د خپل وطن سره ماجرسوي د جګړو سره د وطن ترغلی د ورزش ترغلی ورزش ته مخ کو ورزش ته مس مخ کړی ده
په ټوله کې هغه ننداره چان چې د دی لوب سیالی و تراغلی و او دغه لوبغاړي چې دلته لوبي کولی په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مرکه چې پلاوی ژغ وکړ چې که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دی ورباند وکړي او ژر تر ژره دي تر خپلو منځونو سوله وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یوې بلې خبرونې وخت را ورسېدی. دوستانو په دې خبرونې کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو. د بیلابیل ولایتونو څخه مو راستولې دي پر مختلفو ستونزو باندې ستاسو شکایتونه را رسېدلي. موږ به په امانت سره درته خبره کو. خو غواړم د نورو ستونزو تر څنګ د روزګان ولایت ته هم یو لږ پام وکړو. چیرې چې په هغه ځای کې جګړې روانې دي، خلک د جنګونو څخه تښتېدلي دي، له خپلو سیمو څخه وتلي، د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، په مجموع کې د روزګان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل کېږي. نو په همدې تړاو غواړو ستاسو یو څو دوستانو پیغامونه د روزګان ولایت څخه راواخلو او بیا به د دې ولایت یو مسؤول سره هم خبرې در واورم، بیا به وروسته نور پیغامونه ته ورسو. اول به ستاسو پیغامونه راواخلو.
اولیا السلام علیکم. زه روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ سره خبره کوم. وروره دغه زموږ لار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی ودی خاطر نه را پرېږدي، د کندهار څوک تیری ته نه را پرېږدي، دغه لور لار بنده ده. موږ د حکومت ته مسؤلین څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکه مزیدان پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته، په دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لار سر بنده ده. د تیری سوا خواته مشهور ودان ګرد مسلام لار د لارې بنده کړې ده. دا اشرف غنی صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ووایي چې رایده یې کړې، یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا اوس د معاشر ورځ ده چې پر موږ یې جوړه کړې ده. سلام علیکم. دا زموږ پیغام دی دغه ازادۍ راډیو ته چې زموږ لارې ټولې بندې دي. یوه خوا ته نه شو کولی چې ولاړ شو پر روزګان ولایت، ټولې لارې تړل شوي دي. که حکومت باندې وي په زور باندې وراړي، که مطالب باندې وړي په زور باندې راړي. موږ دغه پیغام دی چې دغه مشران خو د زموږ ستونزه وخوري. اوس موږ ټکور ټکور په ښار کښې ناست دي، پر موټران لوېدلي دي، پر هغه تر لار باندې پر یګو کښې بند دي، ولاړ دي. یو څوک نه شي کولی چې وخېږي. پر یګو مې دا واسطه یګو یو لار یله سوې ده چې ورشي موټران پر موږ خالي کېده. ټیربوزان دي، دا غټ غټ موټران پر یګو کښې بند دي، ټیرونه ورک دي. هېڅوک زموږ ناره نه اوري. موږ دغه غټ ولسمشر و دغه کسان ته مې دا پیغام د طالبانو زبدالله مجاهد ته مې دا پیغام دی چې موږ پرېږده په خپله لار باندې ډرایوران په خپله لار ولاړ شي. موږ دا پیغام نور بل هېڅ پیغام نه. السلام.
السلام علیکم. زه عبدالرزاق خبره کوم د ګیزه ولسوالۍ، د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ څخه. د ګیزه په ولسوالۍ کښې ډېر سخت شدید جنګ روان دی. سرای په سرای شهیدان پراته دي، نه څوک لاس وړی شي، نه څوک د دولت ته. زموږ ارزو دا ده چې د لوړ پوړو چارواکو زموږ غږ ورسېږي چې دغه ته کومک ورکړي، سبا د ولسوالۍ د لاس ورکوي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. دغه په قطر کښې چې کوم مشران ناست چې طالبانو ته مې دغه پیغام دی. دا کونډې و یتیمانو شهیدانو ته وګورئ، دغه ځپلې ولس ته وګورئ. لارې مو بندې کړې دي، نه د تندې خبر یاست، نه د لوږې د مسلمانانو د کونډو د یتیمانو خبر یاست. دغه لارې دي علاقې دغه مشکلات لري. مریض مو تر کلینیکه نه رسېږي، و تر شفاخانې پورې نه رسېږي. چې موږ در بدره یو، څه وکړو، چا ته وژړو. دغه زموږ پیغام دی. دغه
مننه کوم دوستانو ستاسو یو څو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې. نور هم ستاسو د وخت په پام کې نیولو سره به دا درته خبرو. اوس به د روزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عامر خان بارکسی سره زموږ د همکار مرکه واوري چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ویلې دي چې اوس څو ولسوالۍ ناامنه دي په مجموع کې په روزګان ولایت کې او له کومو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده په ګډه به سره وورو.
رئیس صاحب خره غلاست خبرونې ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وکړم چې د روزګان عملاً اوس مهال څو ولسوالۍ ناامنه دي، څو ولسوالۍ سقوط دي، او څو ولسوالۍ داسې دي چې نیمه سقوط ورته ویلی شو؟
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ته طریقه ټول اوریدونکو ته مننه. ژوندۍ و چې دا اقدام اوسه اقدام دی. موږ تقریبا د 50 کلون راهیسې روزګان ولایت په ډیر سخت حالات کې دی او ډیر سخت شپې تیرو. روزګانیان موږ داسې ولسوالۍ نه لرو چې اوس د تا ته وایم چې هغه ولسوالۍ کې نو امنیتي وضعیت ښه دی، هغه خلک یو د خوشحالۍ ژوند لري. د 50 کلون راهیسې موږ شپږ ولسوالۍ لرو په روزګان ولایت کې چې هغه د ټولو شپږ ولسوالۍ سره لارې بندې دي، یعنی دولتي خلکو پر مخ باندې مطلق مخالفینو په لاس کې دي. او خپله یوه لار چې تجارتي لار ده د مرکز کندهار سره لرو، هغه هم د درو کلو راهیسې د مخالفینو په لاس کې ده. یعنی موږ په معاصره حالت کې ژوند کوو. خپل مرکز ترینکوټ تلور درې یا تلور کیلومتر د مخالفینو سره د 50 کلونو راهیسې کمربند لرو. هلته نو په خصوصا د 50 کلونو راهیسې موږ په جنگي حالت کې ژوند کوو. یعنی زموږ د خلکو د عام ولس اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه سوی دی چې دا جنگو دونه تاثیر ورباندې وکړي، ځکه موږ هلته هېڅ نه کمپنۍ نه تجارت هېڅ هم نشته. ټول روزګانیان یوازې د زراعت څخه ګټه لاسته راوړي، خو وزارت هم جنګو وځپي. نو دغه ولسوالیګانې چې دي اوس موږ چنارتو ولسوالۍ و چې د څو میاشتو راهیسې هلته مخالفینو ورباندې لار بنده کړې ده. داسې په مطلق ډول چې هېڅ نه ملکي کس څه شی ورکوي، د خوراک نه دوا هلته پرېږدي، نه دوی دورې را پرېږدي. یوازې دغه پلمه ورته کوي که تاسو هغه سیمه ایله کړي د طالبانو سیمې ته په کډه ولاړ شي، نو تاسو کوای شي چې ژوند وکړي او هلته نه. او داسې چې موږ په ګیزاب ولسوالۍ کې دغه درلودې، دغه څو ورځې مخکې مو ډېر غټ تلفات درلودې، ډېر پولیس مو په شهادت ورسېده، هغه ټولې سیمې مو د لاسه ورکړې. یوازې مرکز د ولسوالۍ د قومندانۍ د هغه یو کم ته ورده چې پاتې وو. خصوصا هغه اوس فعلاً په اوس ښه حالت کې دي، ځکه چې 444 کې تا د کومک لپاره تللې ده. هغه سیمې چې
بخښنه غواړم کامل نو وایو چې د روزګان څو ولسوالۍ سقوط دي، څو ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې، او څومره هم په نیمه حالت، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ په کشو گیر کې.
موږ شپږ ولسوالۍ لرو، په شپږ کې خاص روزګان او د شهید اساس ولسوالۍ چې د درو کلو راهیسې مطلق یوازې هغه یوه چارجوالي د دولت په کنټرول کې ده، نور ټول ولسوالۍ مو د مخالفینو په کنټرول کې ده. دغه یعنی داسې مو په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې، خو داسې ولسوالۍ لرو چې هغه ماسې او هغه یوه چارجوالي، هغه یو سرای موږ ساتلی دي. هلته پولیسو اردو امنیت وکشي دي، او په میاشت کې په لسهاوو تلفات هم ورکوو. داسې مطلق په مطلق ډول سکوت ولسوالۍ نه لرو په روزګان کې.
یوه مسله د امنیتي ځواکونو هلته ځای پر ځای کول دي، هلته د دوی ګزمې دي، در حال کې چې تاسو وایي دوی یوازې هماغه ولایت مو یاد کړي چې ترینکوټ په 3 کیلومتره کې هغه خوا طالبان دي، خو حکومت تر خوا وایي چې د ولسوالۍ وزنې ودانۍ یوازې د دوی سره دي، نور بیرون د حکومت مخالف وسلوان دي. دوی تاګ راتګ، دوی ته اکمالات دا د کومې لارې نه کیږي؟
بس کسان موږ هلته لرو چې تقریبا د 13 میاشتې هم چې اړول سوی دي. پولیس هلته دي، یو کال هم هلته تیر کړي دي، 8 میاشتې هم تیرې کړي دي. کله مو د مرکز ترین کوټ څخه واړوي هلته شوه کې، نور ته د یو کال پورې بیا چا پوښتنه نه ده پور کړې چې څو شهید یا زخمي چې بیا را انتقالي. او د دې ټول اکمالات چې دي هغه د هوا د لارې څه دي. هلته موږ زمینی خو یوه ولسوالۍ پون د 50 کلونو راهیسې زموږ لاری
بندې دي، څوک نه لیکل. بارګزای صاحب، د چهارشنبه په ورځ د پولیسو 28 عسکر د طالبانو لخوا د تر کلک محاصرین ورسته بالاخره تسلیمې دو په حال کې وژل شو. تاسو هم ویل کیږي چې گیزاب ولسوالی دوه ونی کیږي چې محاصره لاندې ده. تاسو هم د ولایتي شورا غړی یاسته، یعنی د ولایت مقام سره باید پورا په هماهنګۍ او یا هم په نور ډول باندې وشوی کولای، حد اقل د دې ولایت ستونزو ته رسیدګي وشوی کولای. اما ولې یو ولسوالی تر دوه ونیو یا په داسې حال کې چې له دې نه وړاندې که د هراوت یاد کو یا نورې ولسوالۍ یاد کو یا چینارتو چې نږدې څلور میاشتې کېږي لارایي بنده ده، اما د غږ پورته کول او د خواهی د ستونزې د حل لپاره داسې څه نه کېږي چې بالاخره ستونزه حل شي.
ولا موږ خپله په قمنداني په تشکیل کې، یعنی دا د وزارت داخلې مربوط هلته قمنداني کې، موږ پراخ فساد د دې لامل سوی دی چې موږ هم لارې مخالفینو په لاس کې دیم، هره ورځ تلفات لرو او هم د سکوت سره مخ کېږو. په دې باندې موږ څو ځلې د خپل ما وزیر صاحب داخلې سره دا ستورج مخکې زور سره کښېناستم، هغه سره مې خبرې وکړې. خپله مین امنیتي ته تقریبا اتلس ورځې په کابل کې موږ تېرې کې، زه او بعضې قومي مشران چې مین امنیتي په دې ونتوانېدی چې زموږ سره وویني او موږ د روزګان دغه مشکلاتو سره شریک وو. یوه مسله دا ده چې موږ خپله په د قمنداني کې په پراخ اندازه فساد ته هلته خیالي پولیس ته په تشکیل موزیات دی، خو پرسونل کم دی. هغه کم پرسونل د دې لامل سوی دی چې موږ هر ورځ هم تلفات لرو او هم سیمې د لاسه ورکوو.
یوه مسله په سیمه کې د طالبانو په هغه نظامي جوړښتونه دي چې هلته لري، هدف مې د دوی د نظامي مرکزونو څخه دی. په روزګان کې د طالبانو د نظامي مرکزونو په اړه کلونه یوه مسله شریکه ده چې ډېر نږدې زمینو کې د خلکو په کورونو کې او یا هم په کلیوالو سیمو کې هلته ځای پر ځای دي. په داسې یو حال کې چې هلته جوړښت په دا ډول باندې واوسي، فکر نه کوي یوه د روزګان د نامنۍ ستر علت دا هم اوسیږي؟
موږ دا مشکل خپله دلته مرکز کې هم شریک کړی دی. موږ هلته دا یو مشکل د ولسونو سره چې دغه دواړه جنگي غاړي چې دي، هغه د ولسونو د کورو څخه د سپر په توګه کار کوي، کار اخلي. یعنې موږ تقریبا 95 فیصده زموږ ټولې امنیتي پوستې د دولت تر په د خلکو په شخصي کورو کې دي، او پاتسو مخالفین خو بیخي 100% هم په شخصي کورو کې دي. هغه خو نه پوسته لري نه ځای لري، هر سیمې ته چې ورسېدي هلته که په کور کې سړی وي او که نه یې دی ننوځي کور ته، هغه باسي. نو دغه باندې د خلکو پر ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، او خلک یوه ورځ تر بلې د دولت سره هم فاصله نیسي، او هم د خلکو زیات تشویش دغه دی چې یو سړی کور په هغه ته خو اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر ضعیف دی، په ډېر سختي یو کور جوړوي، بیا بله ورځ دولت پوسته پشکې غورځي، طالب یې ننیې په ډبې پر پټاوي، هغه غریب بیا د خپل کور د جوړېدو توان نه لري. یعنی موږ تقریبا 95% زموږ ټولې امنیتي پوستې د خلکو په کورو کې دي. دغه
یوه مسله داسې د خیالي پولیسو یاد کړه، حکومت په ځانګړي ډول باندې کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې وزارت کې د خیالي پولیسو ستونزه په کامل ډول باندې بشپړه شوې او پای ته رسېدلې. وان د معاشاتو په اړه باندې وویل چې د یو سیستم له لارې حواله کوي چې د خیالي پولیسو مخنیوی به کې بیخي حتمي دی. نو بیا څه ډول باندې موږ ویلی شو چې هلته خیالي پولیس شته او کوي تعداد یا کچه شمېرې څومره کېدلی شي؟
زه کدا اسکا وزیر صاحب داخله ما غاوري یا واوري زوام موږ شهید اساس او ولسوالي لرو چې باغه کې تقریبا 300-350 کسان تشکیل لرو، خو هلته 20 کسان موجود دي. موږ هغه سی خاص روزګان ولسوالي لرو چې 300 زیات پرسونل لري، او هلته تقریبا ډیر کم تعداد موجود دغه ستا پولیس، یعنی نیم هم نسته. نو دا زه نه پوهیږم چې وزیر صاحب داخله ولې دا خبره کوي، کچیرم دی نه دی خبر دی، اقلم بیا پښتنه باید وکړي یو څوک راوازي پر روزګان کې چې دا وضعیت څنګه دی. زه به شی وامه کله چې د وزارت داخلي سره د حیاتي په ډول څوک راځي، بیا په قمنداني کې هلته دغه کسانو سره کښېني چې هغه خپله دغه د لاسه د سیستم خراب دی، دغه مشوره اخلي، دغه نظر اخلي، دغه سره جوړ راغلي، نور دا بل ورځ چې ګوري ورته مرکز سره راغلي چې روزګان کې مشکل نه و، نه خیالي پولیس و. یوازې ادب پیدا دی چې دوی خپل معامله سره شریکان دي، او هلته چې راځیم دغه چا سره مشوره کوي، دغه چا نظر اخلي، دغه چا سره معلومات اخلي، د چا د لاسه چې دا سیستم خراب دی او خیالي پولیس هلته موجود.
یوازې د خیالي پولیسو برخه په کورنیو چارو وزارت کې کنه، دا ملي دفاع وزارت په ځانګړو ځواکونو کې هدف مې د عسکرو څخه دی، د ملي اردو سرتیري او انداړول د ملي امنیت په تشکیل کې هم تاسو نه زشته.
موږ یو لیوال لرو چې تقریبا 2000 کسان اوس کمبوت لري په روزګان کې، 2000 کسان کمبوت لري. هغه سره چې موږ کښېنو چې ته ولې کمبوت، هغه وایي چې څوک رخصت کړلی دی، شهید شوی دی، پراره شوی دی یا سیر شوی دی.
نو هغه لیوان پر نیمه نه ده پاته، یعنی نیمه هلته زموږ سره اوس موجود نه دي په روزګان کې. دا یوازې دا نه چې په وزارت داخلي کې دا مشکل شته، په ټول نظامي ارګانو کې هم دغه مشکل لرو.
تازه حکومت تاسو نوی والی هم درواسته و، ولې په روزګان کې یو والی تر ډیر وخته پورې نشي پاتې کېدلی، او همدا ډول د والیانو دغه تبدیلي د وضعیت باندې څومره منفي اغېز کړی؟
تبدیلی فکر نه کوم چې ډېر منفي دغه دې کړی و. یو شی دی کله چې دی بیا به له دېږي درې میاشتې څلور میاشتې یا پنځه میاشتې ورده تېرېږي، هغه وخت کې هلته جنګي حالت دی، دا هیڅ مناسبه نه و. په داسې حالت کې ما کله چې توازی صاحب دی راغلی و دا موضوع مر شریکه کړه چې تاسو موږ تر دې حالت بهتر نه کړي، نور که چېرې هم تصمیم نیسي داسې تصمیم نیسي ونیسي چې د دې څخه موږ ښي خواته بوځي، ځکه اوس موږ فعلاً د ښار وضعیت ښه دی، هلته لږ کنټرول شوی دی. خو دغه تغییر و تبدیل اوس موږ په دغه څلور یا پنځه کاله جګړه کې تا تقریبا دیارلسم قومندان د امنیت دی چې روزګان ته راځي، یعنی هلته درې درې میاشتې یا څلور میاشتې قومندان تېروي، نور بېرته تغییرېږي. په وزارت داخله کې خپله مو وزیر صاحب سم دا شکایت تر لوري په هغه ورځ مهین صاحب چلته راغلي و، ورته ومې ویل چې زموږ دغه وضعیت تاسو خراب کړی دی، ځکه په درې میاشتې کې یا په څلور میاشتې کې نوی نوی قومندان ته راستوي، هغه چې خپل د پرسونل یا تشکیل سره دغه کېږي شناخته کېږي، حال دا چې شو بد بېخي نه ورته معمی جواز د دې معرفت کېږي، پر د وخت پرسي نور هغه تغییر کې بل سړی راولي. خپله دغه تبدیلي هم روزګان پر وضعیت ډېر منفي تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه.
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی و.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې دي، د دې موږ به هم په همدې خبرونه کې درته خبرو کو. ورزو د فراه ولایت څخه د یو دوست پیغام راخلو.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د کوادی مسوالی رمضان اساسه ټلیفون کړ شیما. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ورسوالی ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي، دا خوار او غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري، هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د هغو خلکو دپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران یې. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځایه ورسېږي، دا مرسته که د خوار او غریب د یو ستړي دپاره یې کو جلا خبره ده، که د ملکان دپاره یې ملکان یې خوري، که د ستړو مسکنانو خلکو خو مسکنان دي وخوري. نو دغه زموږ غږ تر ځایه ورسوي، موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځینې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي، که نه یې نور راوړي. السلام علیکم.
دا ازادي راډیو د لارې د راډیو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوو. خوښ یو چې دغه مرضی زموږ د مشکلاتو اورېدونکي او نشرونکي او په حل کې مرسته کوونکي مرضی ده. موږ د کندهار ولایت سارسان ولسوالۍ کې د انارو فصل رسېدلی، خو متاسفانه چې اصلي لارې د طالب لخوا او پرعي لارې د دولتي چارواکو لخوا د ولس په مخ بندې دي. خلک په مشکلاتو اخته دي، کچیر موټر هم په پرعي لارو باندې یو کوم موټر ځي، هغه هم دولتي چارواکي هغه نه پیسې اخلي، او دغه چې بیا پیسو موټر نه پرېږدي چې هغه ولاړ شي، خلک مشکل حل کړي یا مرکزه پورې ځان ورسوي. د باغونو خاوندانو څخه علاوه پر دې چې لارې پر بندې کړي، یو کریټ انار خو څوک نه شي انتقالولی نه شي وړلی، د پیسو غوښتنه هم ورڅخه کوي چې باغ خرڅ شي، چارواکي له هغوی څخه پیسې غواړي، ولس په تکلیف را غواړي په منځامي ته، او هلته د پیسو غوښتنه ورڅخه کوي. زموږ هم دغه شکایت ولس دغه حال دی، دغه شکایت مو سره چارواکو سره مسؤولو چارواکو سره غوږو ورسوي. زموږ سره د خدای په خاطر دغه همکاري وکړي، دا کومک وکړي، موږ څه وکړو؟ ژوندۍ دي د ازادي راډیو
اوریزم کو کار کوم کو تانے کے لیے احترامات وړاندې کوم. کسر خبرې کوم گوشتي ول سوالن دلته تصور دیر سوی دی د کابل په خاریا کې د دې مخنیوي دی او کې د دې مخنیوي او کې دا خنورم ضرر کوي. سلام دی ورس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حنیب هم د ننګرهار نه تم زمونږ دا په دې ولایت کې چې مخ کې کاندار رایج وی او هغه باندې سوداګانی کې دی، اوس افغانۍ رایج دی او پک کالر باندې چې فصل روپې به یو شی کې ده، نو اوس فصل افغاني نه بلکې په یو نیم سل افغاني کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګنګوسې داسې روانې دي، کچرې دا ریټونه او بیې برابر نشي، نو دا ټول ولس به بیا هغه کالدارو ته رواج ورکړي او بیا به ملي هویت چې کوم دی هغه به موږ د لاسه ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم. کور مو ودان دوسته چې تاسې او زموږ نورو اوریدونکو موږ ته پیغامونه راستولي وو، که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې خپل شکایت راپرېږدئ، خپل ستونزې چې په کومه سیمه کې لرئ موږ یې د خپرونې له لارې تر اړوندو مسؤلینو پورې رسوو. او د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
پرنا بانده مین خود یرو نانا یریگم، زخ پیمان پا گنا نیم خو پینا آورگیگم، پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم، زد باد یا و چپیم پسرا پا باخ تیریگم، کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم، خوز زم پا مخزما کو دریگ مور کیگم، زد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم، شم شم گڑی گم چھت مستوب میں پل کے پساتی اوپ جام ورشم، لیونے شانی خمار شم بخونوں کی پری تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی، ز پختون دا پختو غرشم نه یری گم نه نڑی گم، چه دا علم پا جہان کی دو خیارو پاک کی نم، ہم ہوئی پوری خند آکڑم ہم پزان پوری خندی گم، پا فکرونو لی ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے، خیر داغی لراغلم نہ پوئی گم نہ پوئی گم، خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا، یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم، چی پلارا کی سراغل کتیاروی کرنا، سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یاری. پیمان پا گنا نیم خوب ناغا ورکیگم، پر پرون تو خم وم نن گلیم سبب یا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسرا په باغ تیریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کودری گم اور کیگم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم دڑے گم چھت مستوب میں پل کے بسا کے یو بجام ورشم لیون شانی خمار شم بخونوں کے پرے
که دیموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو
که دیموکراسی نوای دنجون خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق و حکومت به نوای
دیموکراسی نوای نو رسانه به نوای
آزادی رادیو د دیموکراسی ملاتړی